بحث میکنیم برای رادیو آزادی تلفن میکنید. رسیدیم به پایان برنامه. اجمل احمد شبر در استودیو با برنامه بعدی.
سسمی عباس مننه. د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. لکه څنګه چې مې همکار اشاره ورته وکړه، د حراست او ثبات شورا په اړه په روانه خبرونه کې هم یو مطلب لرو او ترشنا اسمان لاندې پروګرام نن ورځ د ته ځانګړی شوی دی. خو سمدستي خبرونه لرو. مرزیا احمد سی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي. ولسمشر غني پرون په میدان وردګ ولایت کې د نهه تنو قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوړ پوړو چارواکو سره مسوده تصویب کړه. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبرو وروسته په بیګړې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د پاوز د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ.
په ځانګړي توګه د وسلوال پاوز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته وکړو.
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هابان پر مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې سره ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیسې باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان ووژل شول. او په جرمنی کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درې میاشتو کې سلګونو افغانانو چې غواړي په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ټوله واسه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
This council is sending a clear message.
نموړی ویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو مخ ونیول شي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د جګړې ځپلې سیمې د خلکو حاکمیت او حمایت وکړي. په پریکړه لیکې له ملګرو ملتو غوښتل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون متعدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. په دې پریکړه لیکې د بشار لاسات راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده شوې په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سر مخالف دي. ماسکاو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپایي ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي دي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتیري ووژل شول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال امغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې زیاته کړه چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدلو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکي روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه د عراق خود مختارې سیمې کردستان ته لیږدولي دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول شوي دي، دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1.5 لګول شوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه ښایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي شي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې په روسیې ولګول شول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د خبرونو پای
هاوس اجر رډو په منځنۍ څپ دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر سره وکتل. د ملي دفاع د وزارت ویان د دې لیدنې کتنې پر مهال د امریکا د وزیر د ژمنو په اړه وویل:
امریکا د متحده ایالاتو د وزیر په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو، موږ او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو.
د حراست او ثبات شورا د موجودیت د اعلان پر مهال پخوانی جهادي مشر سیاف حکومت ته خبرداري ورکړ چې کړي ژمنې دي تر سره کړي.
بدایل تل خوشیرید ممکن مطرح شوه، خو ما نه میخوایم چې افغانستان به اوس سرحد برسه.
د همدې شورا په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکو آریان خیبر را شکولای.
دې تشویق به دائم ده، دوی د قدرت نه ګوښه شوی دي او دوی د افغانستان خلک هیڅ ځای دې ته نشته.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست والی د فایدامي پر وزارت د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په ارتباط اعتراض کوي.
د فایدامي له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
او په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز په وینا به دا واوري چې په قبایلو کې تر شلو ډیر وسلوال په بمباري کې وشلې. د امریکا دفاع وزیر په ننګرهار کې وویل چې القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. اشتن کارتر چې تیره ورځ افغانستان ته راغی د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دی تر دې مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانګزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبری غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا متحده ایالاتو وزیر پختارا او په سرګندو ټکو ویل چې موږ د افغانستان سره یو وګ او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوس څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت ویني ځان ته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنه کړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځان ته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستانه وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ پرونی په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړیو 13 ورځ په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان روان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو تر راوستلو لپاره د لوی جرګې او انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. دا شورا د پخوانیو جهادي رهبرانو او د حامد کرزي د حکومت د کابینې له یو شمېر غړیو تشکیل شوې ده. په عین حال کې جمهوری ریاست وای له شوې شمنې سره سم به لویه جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول په انتخاباتي نظام او امنیتي سکتور کې بنسټیز اصلاحات، په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستل، په ټاکلي موده کې د لویې جرګې جوړېدل، د سولې په پروسه کې خلکو ته ونډې ورکول او له تروریزم سره جدي مبارزه د حراست او ثبات د شورا له اساسي غوښتنو شمیرل کېږي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د یادې شورا په جوړولو سره د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، بلکې په نظام کې بنسټیز اصلاحات غواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وینا پر مهال ویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم انتخابات او په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه دایره کړي.
ما طرفدار انتخابات استیم کې نه گفتم.
مونږ د انتخاباتو پلوی یو چې دوی ویلو. مونږ د اساسي قانون د لویې جرګې پلوی یو چې دوی ژمنه کړي. دوی خپل باید د اساسي قانون لویه جرګه وغواړي. په چیرې په دې کې ځان راشي، خلک به د بدیلو لارو په لټه کې شي. په دې بدیلو لارو کې بیا ممکن خوږې او ترخې لارې مطرح شي، خو مونږ نه غواړو چې افغانستان هغه سرحد ته ورسیږي.
خو مونږ نه میخوایم چې افغانستان به وو سرحد برسه.
د ملي والی حکومت د جوړیدو د تفاهم لیک لمخي حکومت باید په اساسي قانون کې بدلون راولي او پر صدرتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړ کړي. خغلی سیاف هم دارنګه ټینګار وکړ کچېره د ملي وحدت حکومت مشران په خپل ژمنو عمل ونه کړي او د افغانستان روان وضعیت ته پام ونه کړي، ستونزې به لا ډېرې او له کنټرول څخه به ووځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې شورا کې د بخښنی حکومت د کابینې یو شمیر غړي او جهادي مشران ګډون لري. د دې شورا په ناسته کې همدارنګ د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي.
د سائس درمن
په سیمه او د افغانستان په گاوند کې داسې د سیسی روانې دي چې وړي افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي. مونږ وای چې اندېښنې موجوده دي، خو په عین حال کې هیله مند یو چې د حل لارې هم شته
وجود دارد.
پاینې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست د دې شورا د غړیو سرګندونو ته په پام سره ډاډ ورکوي چې حکومت په خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کومو موضوعګانو ته چې اشاره وشوه، موږ تل هغه ژمنې چې خلکو ته ورکړل شوي کار پرې پیل شوی. لومړی به انتخاباتي نظام اصلاح شي، د هغې په اساس به د ملي شورا او ولسوالیو انتخابات ترسره شي، او ورپسې به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه دایره شي.
له بلې خوا د افغانستان د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې که چیرې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د اساسي قانون د ځینو برخو د بدلون لپاره لویه جرګه دایره نه کړي، دا کار به د راتلونکي کال په سنبلی میاشت کې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې شورا کې ځینې جهادي مشران او د ولسمشر حامد کرزي د حکومت یو شمېر وزیران راغونډ شوي دي. د دې شورا په اړه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له څېړونکي آریان خیبر سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې ده چې دا شورا اصلا څه غواړي.
دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي. د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکې غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل او د خلکو منځ کې فعلاً هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي، داسې لاسوانې کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی، د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې حلقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به دا حکومت ثبات پیدا کړي او هغه سجمنې چې دوی د نړیوال ټولنې سره کړی وي چې موږ به ښه حکومت داری به کوو، هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. دنن دوی د ځینو تشویش لري او دوی تشویش به دائم نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان په خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ویریږي دی نه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ خو دې ځای نه لري او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه ناشونې دي. وضعیت اقتصادي دې خراب شوی دی، خلک خاص دې ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تابع چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي.
په تېر حکومت کې دا کسان چیرې وو او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول دوی وو. بدون دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسائل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د هغو مقامونو په سوء استفادې سره پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي، که واقعا ملي حکومت ټینګ شي، د دې نه به پوښتنه کېږي. نو دوی د دې نه هم هیره لري چې ما بعد داسې نه شي چې د انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې د شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچري دا د ټولو غښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځین غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
دا چې په غرد لک خبرې وکړو، لک په فسکینه خبرې وکړو، په دې دا خلک چې څل دې بحران ته افغانستان بحران ته بولې ده. دوی غواړي چې دا بحران وساتل شي، ټینګ شي او که د ثبات راشي ته یقینا چې دې په ثبات کې ژوند نشي کولای. او هغه باداورده هغه سرمایه چې دې ته خدای ورکړي دې هغه بیرته ته خستل کیږي. نو دې خپل د بحران یو څنډه ده. زه فکر کوم چې د سولې علي شورا خپل یو غیر قانوني ارګان ده او دغه پراس کې داسې څوک دی چې هغه تل دې د سولې په ضد باندې د هغه مبارزه کړې ده او همیشه د جنگ یو ستنم دی.
د سیاسي چارو د څېړونکو آریان خیبر څرګندونې مو د حراست او ثبات د شورا په اړه اوریدي. دا شورا د یو شمېر جهادي مشرانو او د حامد کرزي د حکومت د یو شمېر وزیرانو له لوري تیره ورځ جوړه شوه او اعلان یې وشو. د دې شورا پر هدف نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
واشنگتن پوست رسپانه با خپل تازه گنه کلی که چه ده طالبان و ده بریدون و لزیتی دو سره ده افغانستان پر ولسمشر ده هغه ده پاکستان پر تگلاری انتقادون زیاد شل. ده رسپانه پا وینا انتقاد کون که پدی باور دی چه ده افغانستان ولسمشر ده پاکستان ده ورستی سفر پر محال لپاکستان سره اړیک شکرل. ورسپانه وران دیلی که چه ولسمشر اشرف غنی چه ده افغانستان ده سولی پر بهیر بیا بیا تینگار کاوه ده دی بهیر لدری دو سره تر انتقاد لنده راخه. ځکه چې یو لورتا لطالبان سره ده خبرو تر لومړی دور روسته ده ملا محمد عمر ده مرینی ده خبر لخبری دو سره طالبانو بیا دی خبرو تلیوالتی اشکاره نکره ده او ده هغوی پا منز که اختلافات پیدا شول. بل دورتا ده طالبانو بریدونه ده افغانستان ده خلکو پرزد تر پخوا جدی شول. خود واشنگتن پوست رسپانې په وینا د ولسمشر اشرف غني ملاتړي وایي که څه هم ولسمشر ستومانه شوی خوشمن دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستي دي چې خپل کورونه او هیواد پرېږدي. د ولسمشر اشرف غني یوه سلاحکار واشنگتن پوست رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غني په دې باور دی چې د سولې د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکارۍ پرته بله لاره نشته. د دې سلاحکار په باور اشرف غني په دې باور دی چې دغه دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي. واشنگتن پوست وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوې جګړې کې ډېر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري. نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې یوې عادلانه سولې ته ورسېږو. بل لور ته سترات فور کامنټري خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې سوله په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکنه نه ده. د خپرونې په وینا په افغانستان کې یوه اصطلاح شته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوږه ده. د خبرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کېږي چې له دې سره یوه لور ته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي بهیر ته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بېلابېلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي. د خبرونې په باور شاید د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي. سترات فور کامنټري خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بېلابېلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسئله، له پاکستان سره دوستی بله ستونزه او د ښه حکومتولۍ رامنځته کول بله ستونزه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غني د دې ټولو لپاره هڅې وکړي. د خپرونې په باور د ولسمشر اشرف غني او نواز شریف خبرې شای یو مثبت ګام وي خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شایي په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي. د خپرونې په باور په بېلابېلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکي تته ښکاري. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړیو او قومي مشرانو په یوه خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فواید عامې د وزیر لخوا یې په کابل کې د دې سړک پرانیستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر ژغ وکړ چې په اول ګام کې دې د سړک نیمګړې برخې بشپړې کړي او وروسته دې په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانیستنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولګټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونو په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائدامه وزارت باندې
غږ کوي چې د دغه سرک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دې وکتل شي، هغه د رفع شي، هغې نه وروسته دې بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای دغه لویه پروژه افتتاح کړي.
قومي مشر حامی منګل د خوست ګردې سړک بې کیفیته جوړېدل بې معنا وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتي لار دو په دې نه تاګ ورو تک بې خیزیوت دی، دې بې کیفیته لار قطعاً د خوست ولسونو ته د قبول وړ نه دی او دا موږ په شدیدو الفاظو کې ردوو.
یاد دی وی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغونې چارې پیل شوې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
د ساتي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساتي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمي سنلولو. خو اوس د ژوند رنگونه له فرشته مرسل سره
د ژوند رنگونه
درنو ورنکو د ژوند رنگونه په نننې مرکه کې د یوې داسې موضوع په اړه غږیږو چې اکثره کسان ورنه شکایت کوي. هغه موضوع له ګاونډیانو نه وخت نا وخت د کور د وسایل غوښتل دي. لومړی له فضل کریم نه ورو چې ولې ګاونډای له بل ګاونډی نه وسایل غواړي.
خو د مجبور سي کنه، داسې مجبور سي فل د اوس دکان ته تلای نه سي یا دکان مثال بند دي، چیر څوک مجبور سو هغه اتمن بل تلاس نه یا څو هغه کوي ورته دریږي چې ما تاسو په کار ده اوس نه ستر سمار ولته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیمغه ده، ته پور نه ده، خدای کرا پور ده.
ته خپل په داس ون کې کوم شای اند ډیر خلکو نه غوښتي دي؟
وختل مې نه دي کړی او ډیر سخت شرمېږم چې پر دې کور ته زه ودرېږم، دا کار ما کې نست.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله یو شی نه یي کنه، بس دا خو چې جګېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه.
یعنی خپله دې هېڅ کله سره لیدې چې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي؟
نه نه، زه دا کار نه کوم. او که چېرته زه پوه نه یم نه خبره کې لاړ چې بیا زه خبر نه یم نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه چېر اخلي یو ډوډۍ یا بل شی بل شی داسې نه، زه خبر نه یم، بوره خلاصې همسایه نه راخیستې زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدې کاته دا کار ما بند کړی.
خپل خل چانه شاید دې غوښتي کنه؟
نه نه، زه چانه
شاید اندي خلکو ته ورکړی دي.
خو زما خو سی واسه چې کیږي د خولي ماړي ز خورم ز بل ته ورکوم سی بل مسلمان دغه مرز کولای سم چې مونږ کر کم شی وای تور ته تان لتا قربا چې څه شی کنه مونږ کور کې او ومسایه اسې مجبورې نو مونږه پورن ورکو دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو ومسایه مونږ سره چليږي دا خو ډیره ښه خبره ده. دا خو مثال خوشحالي بل دا خبره ده چې دې یو دی الله پر رضا ورکه یو د سې مثال قرض ورکه ما چس دې په کار سو وې سم ما چس چې زه مجبور سم تات درن ته مجبور سم تاسو بارا دي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس په اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت پر استولې سمس کې لیکي کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوی دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پری بنشتي چې په دې یا بل نوم د افغانستان خلک وزوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوی و د دوی د شخصي ګټې لپاره و. سردار ولی سیرت د ناویل ولسوالي لیکي د ازادي رادیو له کارکونکو ګیله لرم چې سما پیغامونه نه خبروي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی جهادیانو او کمونستانو تل د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی، کچیر ته د خلک ملي ګټو تشمن وای نو افغانستان به د ترقی په لور روان شوی وای. فضل الرحمن اسحاق لیکي له ګرمسیر ولسوالی څخه اشرف غنی باید ژر تر ژره سوله راولي. عبیدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی طالبان که سوله کوي باید د اوربند اعلان وکړي. عبدالرحمن هم د سولې په باره کې پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې له طالبانو سره سولې ته هیله من یم چې ژر تر ژره به دغه سوله وشي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي او حکومت او ازادي راډیو هلمند له پامه غورځولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خبرې شي. البته د ازادي راډیو په ویب سایټ کې azadiradio.com کې تاسو هم زموږ ژوندۍ خبرونې اوریدلی شئ، او هم کوم مطالب چې د ازادي راډیو لاره خبرې شي د هغوی متن په azadiradio.com کې لوستلی شئ. په azadiradio.com کې تاسو زموږ مرکه هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې مو له یو سیاسي چړونکو سره خیبر سره مرکه لرله. دا مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. 8:30 دی. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خور.
د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي او تحقیقات ری روان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تیره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لاس عراقي سرتیري ووژل شول. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تیره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همدارز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. او د اروپای ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نور میاشتو لپاره تمدید کړل.
د پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همداراز په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي، چې په نتیجه کې تر شلو ډیرو وسلوالو ته مرشوب لاوښتې ده. وبخښئ، تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي دي او تقریبا لس تنه نور ټپیان شوي دي. پوځي چارواکي همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دروش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همدارس کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینې د نوم ناخستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستانی طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تیره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په دغو یادو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیله دا سره سم لکونه خلک بې کوره شوه او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعو پخلی نه دی کړی.
چې خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
شود آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري البته د سپورت په ډګر کې یو یادونه کوم چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي د زیمبابوې تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو مسابقه وکړي دغه مسابقه نن د افغانستان په وخت د ماسپښین خواته پیل شي خو اوس مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو یو نړیواله مسله راخلو د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډ مهال پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي خو په بروکسل کې سرچینې وایي کېدای شي په ځینو غړو هیوادونو کې د کډوالو د اندېښنو له امله دغه پروګرام تصویب شي نه شي سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دی اړه وړاندې کوي
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو لیوی غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لری کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته یې وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لری کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي کچیر دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیه هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2014 کال کې به چې دوه اونۍ پایل ته پاتې دي د دوه درې وړو هیوادونو اتبا اروپایي اتحادیه ته لویزو پرته سفر کولای سي اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي خو کوسوفو خایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لری کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لري شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولای
په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنۍ بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ ځو
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیر چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خبره سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر 15 بجو پوری
نن ل درو تر 15 بجو ترشنا اسمن لاندې پروګرام کې د ورځې یو تاوده مسله چیړو د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی په دې موضوع تاسو کولی شئ چې ترشنا اسمن لاندې پروګرام ته زنګ ووهئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونی راغلی پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونی او روزنی په برخه کې لري ډیر اوریدونکو البته د هیواد لبیلابل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې پسې مو کې شونځي یا نستو یا هم هغه سی کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي د کوونکو په سم او سلامتو غوروزي ځینې د شونکو لنا سمې شونې څخه شکایت لري ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري خدای چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونزې څومره منی هغه به لروروسته وورو خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو لمړی یو اوریدونکو له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنی جان د کندهار ولایت تنیش ول سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواک څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ول سالی کې ستلم پاملرنه وکړي ځوانان ټول به سواده دي دا وسنۍ نسل دا کوښنيان چې دا ټول به سواده غټيږي زموږ مکتب نه دی پال او بل د دلا دل سنتر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواک څخه دا هیله ده چې نشول سالې ته څه پاملرنه وکړي دونه په امنیت کې ول سالې د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال مکتب خو ستا خدای چې پال سوې نه دی د ځوانان ټول دا غسی به سواده غټول دلته په نشول سالې کې چې مکتب ویلی یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی دا خپل نوم نه کوي او هغه دا غسی د جماعت خپل چې ځوان ما په سنو سوکل مالته مکتب ویلی دی ویلی سن نجزه برای ویله ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دا معلم بره ترالی یو څو خبرې در ته وکړل هر دوه راتوته د خپل چاو بناستو نو مشته هیڅ نه ویل چې ته ادا وکې ادا وکې موږ دا غسی نه بس خپل بعضی به مکوله نو کچری داسې معلمانی چې هغه سم معلمانی نشول سالې ته رواسي د مکتب حال کې د غزمر ځوانان به هم کدای چې سوادار سي او د غرتلونکو نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غشت مبارک چې د غزوانان د غوس مشمن چې داسې د غسې غشت برای چې په هر کلم نه چلاس پوری کې بارنه هیواد دغه د لاس ورانی ځکه چې سوادار سي او به هیڅ کله د هیواد په تاوان سمام ځکه په ګټه تبام ستاله په من شوه
دا هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ ټوله تلسي ویجس بدل سي ویجو وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نشي کلالای خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردانو به تعلیم څخه پاتې نشي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم سلام دا له ساده ولسوالۍ څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا لسه په رسولي کې د قوس معاشره غره متنجینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د ورځې سو غني وګرځولې زما پیغام د ریاست معرف او وزیر معاشره ته راځي چې دا وړي دومره به بحثي دا وړي دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مجیز د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه درسه و د قاز میاشت کې معاش وګرځو وسلام
وره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوارم د حکیمې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې دا سو تقریبا یو میاشت سره د حکیمې په ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه ترلاسه وی دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریک کړی دا حکومت ته په دې مال سن دي وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دا پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړی و سلام پر سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم لکامل څخه می اړی کني وری دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزارنه کې چې تاسو ته ما فکر وکړ چې د معلم مثال وزره د افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فعل زما کوټي غردي د زلزلي غردي ولې دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم نو زما چارواکو نه ته
احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام با احترام په مخه مخش.
السلام علیکم. زه عیسی محمد کندهار شهر لسمینه اوسیدونکی. لومړی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمینه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خماخار اوړي، یا لکه شمسي هنداره، یا به دایره رنګه، یا به کچره دانۍ راوړي، کنی محرموم دي کنه راوړي. ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښین سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پرمخته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه د ایله لروچ په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل په سل کې نوی په ساده د شواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به یې واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري، یا تروا یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري، یا مثلا بعض نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخه کې.
او نړیوال بانک او همدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبد درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي چې لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړې شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور زمان سره حل کړو. داسې همدا ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه دا چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یو سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. ادم دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړي مخته قبول ده، یا امنیت راواله خواري دي نه مزدوري دي نه للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راواله بس دي مخ قبول ده، او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولې خبره نه ده په دغه امنیتي کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي، او کبه امنیت راوستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي، یو کار وکه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور دي، او بل د امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته د ماده پیغام ده. نو ته په کلیو په باندې پولیس واقعي کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې ار څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت راوستای شي نه د قدرت تیر خبره ده چې په ار کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده. نو که دغه د ما سوال قبلیږي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه د ما پیغام ده. والسلام، خدای په امان.
ما پیغام دادی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم، خادم نورزن فراولات زما سلامونه مې کوي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی. ډېر پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمن هند او پاکستان ته، مګر یو خبره ستې او د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژې، ولې طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي راکړي بولې ماته به نه راکړي زه همدا وباره دې مخنیوی وشي څو وخت د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسي او د پیپر کسه وي چې کمی واده پیپونه یار سړی خپل په مخ باندې وکړو، لار سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړو یو وړل دا به هم زما غره کم سر ته ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوش خبري خبرې، ولې ډېر افغانان به لاس په کار چې په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه شي ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې په داخله شهر کې کوریچی منګیان او لوش په خیر ستانه او چاتریال اساس څخه دي خاصه چې دا د شهر څخه و باسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زمشتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه مشر برسته وکړي مشر خراب دي او زموږ د کلی بندونه جوړ خراب دي او زموږ د کلی بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غنی صاحب دا برابر کړي مشر هم برسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلانو در سره ویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.